السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ بیګا پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقب خبرې وکړي چې بشری مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدي پر دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. ښاغلی ویسټ لیکلی چې زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویاند بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړی چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموز او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. خبر کې راغلی چې په دې موده کې د ځان وژنې تر 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2022 کال د اګست 15 د 2022 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 تنه پخواني دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پر ځای په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلین ډوله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین په ګډون د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس پر سپورت بندیز ولګاوه. د لګېدلې بندیز له مخې د دې دوو هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شویو په جلا شرایطو په اساس چلند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. ویان زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر 9 د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو لنډیز په لنډه خبری برخه کې راځي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي توماس وست د څو هیوادونو په سفر وتلی له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. خاغلی وست ویلی پاکستان ته د دوه ورځنی سفر پر مهال د طالبانو پر هغو فرمانونو هم بحث وکړ چې په نتیجه کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار کول او په پوهنتون کې د نجونو او ښځو تحصیل منې شوی دی. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به له پاکستان وروسته جرمني او بیا سویس ته هم سفر وکړي. د هم په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د دوه ورځني سفر پر مهال د هغه هیواد لوی درستیز جنرال سید آسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استاذ محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت لموین اسد مجید خان سره پر افغانستان او نور مسایلو خبرې وکړې. ټام ویست تیر شپه پر خپل ټوټر باندې لیکلی چې په دغو کتنو کې پر تروریزم، امنیتي وضعیت، د نړیوال اتحاد پر اړتیا او د طالبان د هغو فرمانونو پر خطرناک عواقب خبرې وکړې چې لمخې حیاتي مرسته د میلیونونو افغانانو لاسرسي او تعلیم اغیزمن شوی دی. د طالبان اقتصاد وزارت د مرغومی یا جدي پر درېمه د یو مکتوب په صادرولو سره په غیر دولتي موسسو کې د شذو او جنو کار من اعلان کړ. تر دې اعلان وروسته په لسګون غیر دولتي موسسو په افغانستان کې یا د خپل فعالیتونو یو برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. د دې وړاندې د لندۍ یا قوس پر نه وشتمه د طالبانو لورز د کر وزارت په پوهنتونونو کې د جنو او شذو تحصیل من اعلان کړ. ټامس لیکلی چې له زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غشتنی او نظریات هم اوریدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق خان هم پر خپل ټوټر باندې لیکلی چې د ټامس ترڅنګ پرون سېشنبه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استاد ټامس نیکلسن سره هم کتلی دي. محمد صادق ویلی چې دوی د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان خلکو ته د بشري ملاتړ لپاره پر خپل لیدلوري بحث وکړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ټام ویست خپل سفر تیر یک شنبه پیل کړ او تر روانې شنبه پورې به له پاکستان وروسته جرمني او سویس ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر دوشنبه په خپل اعلامیه کې ویلی و د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي به له شریکانو سره پر یو سیمایز او نړیوال اقدام کار وکړي چې د حیاتي مرستو د ترلاسه کولو او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ګډ دریځ څرګند شي. قسم تیر میلادی میاشت افغانستان ته د ملګری ملتونو د سرمنشي دوه مرستیالانو امینه محمد او مارچن گریفیتس د دې سازمان د هیئتونو په مشرۍ سفر وکړ او له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. خدای سشکاري چې دوی پر کوم موافقه بریالي نسول. ملګری ملتونه او نور ادارې غواړي طالبان وهڅوي خپل هغه فرمانونه بیرته واخلي چې لمخې شزي او نجونې په غیر دولتي موسسو کې لکاره منسوي او د نجونو پر تعلیم یا هم تحصیل بندیز لګولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام ل شپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
د
ازادي رادیو خبرونه
اوري. د پاکستان د کراچۍ ښار له زندانه د لسګونه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي د سند ایالت په زندانونو کې لهم سلګونه افغانان بندیان دي. په دې بندیانو کې ځینې په ډیر خراب وضعیت کې دي چې روغتیایي څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د کراچۍ لې وزندانه د افغان بندیانو بل جوپا پرون سه شنبه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته روانه شو. دغه بندیان داسې وخت خوشی کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د قانوني اسنادونو درلودو لپاره د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ تیر ماخام د خوشی شو افغان بندیانو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
یو سل اتویش افغانان چې دین افغانستان ته واپس ولېګل شول، اوس هم په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې 300 نه زیات افغانان چې دي بندیان دي، د ښځو ماشومان په شمول. د دې افغانانو چې کوم د نیولو ایوه لړۍ روانه وه، په هغه کې تر اوسه مطلب څه داسې خاص فرق نه دی راغلی.
ګان افغانان د درملنې او نورو ضروري چارو لپاره پاکستان ته ځي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د دوی د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. تر اوسه یوازې د کراچۍ په زندان کې د دریو افغان ناروغانو د مړینې خبر ورکړل شوی چې تر ډیره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د افغان بندیانو د حقونو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي اوس هم پر یوې افغان میرمنې په محاکمه کې د زړه حمله راغلې ده.
په دې افغانانو کې چې کوم په جیل کې بندیان دي، په هغه کې بیماران هم ډېر دي. یوه زنانه د فاطمې په نامه باندې، هغې ته د زړه بیماری لري، نو په عدالت کې په هغې باندې اټا ټیک رالی. د هغې نن بیا پیښو چې ما ته پوځ ځینو کې چې ته یې هسپتال ته یوړې، نو دې وویل چې نه زه یې هسپتال ته نه یې وړې، که څه هم دا یې عدالت ته په ویل چیر کې نن راوړې وه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قونسل جنرال سعید عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلی چې په روانو ورځو کې به 130 نور افغانان هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شي. درې اونۍ مخکې هم د کراچۍ له زندان نه تر 500 زیاتو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیره میاشت ویلی وو هغه کسان به چې پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته تر حد زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې جریمه به څومره وي، او تر خوا یې هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې به په روانه میاشت کې د ایران یو سوداګریز مرکز پرانیستل شي. یو ایرانی چارواکی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په باب خبرې وکړې. خو ایران هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته ایران ظاهرا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته ایران د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ روان دی، او په کابل کې د ایران سفارت هم پرانیستی دی. د مهر خبری آژانس له راپور سره سم د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزارت مرستیال سعید محمد موسوی د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو په مهال په افغانستان کې د ایران د و سوداګریز مرکز د جوړیدو خبر ورکړ. د موبایل دغه مرکز به روانه میاشت ایجاد شي، خو د مهر خبری آژانس له راپور کې نه دی راغلی چې دغه مرکز به د افغانستان په کوم ولایت کې جوړ شي. موسوی هیله وښوده چې د دې مرکز په جوړیدو سره به د کابل او تهران ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. موسوی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ فرصتونو په نوم کانفرنس کې ویلي غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان په تلپاتې وده کې برخه واخلي. خو له ایران افغان سوداګر څه تمل لري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیئت غړي خانجان علي کوزي تیره شپه ازادي رادیو ته وویل
د اوتاق تجارت تقاضا نه تنها د ایران بلکې د ټول همسایه ملکونو نه داده چې په یو اقتصادي سیستم باندې کار وشي، یو منطقوي کوریدور اقتصادي رامنځته شي، سهولتونه ایجاد شي، یو د بل سره کوباکو کې تعرفې راټیټ شي، یو د بل واردات صادراتو ته زمینه مساعده کی، او بالاخره په ترانزیت کې د ترانزیتي لارو خواله رامنځته کی، خصوصا په چابهار کې ظرفیتونه را ایجاد کی. هغه شان چې لازمه ده
شغل علی کوزی زیاته کړه ل ایران څخه د افغانستان د وارداتو اندازه چې په حقوقي، خوراکي او سون توکي شامل دي په کال کې تر 1 میلیارډ ډالر او اوړي. خو د په وینا ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي چې په کال کې اندازه تر 40 میلیون ډالر لږه ده. لکه چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړي، ایران له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او د طالبانو د استازو کوربتوب هم کړی دی. ځینې شنن کې د افغانستان له تیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام پدې باور دي چې ایران له خپل گاونډي سره د خپلو ګټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، دا د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو ته راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې پوخ پرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای اسمان تلک چپ څه دیو با څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پانو پیغله شوی نڅا اورم.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناورو.
شعر تاسو عاطفه ده، دی ورځنه یو پیخو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوی سندری د شعر کې سره ته کوي.
دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او جړل می او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کلیکو جوړل.
لاند کسلرو
شزه دی کی پر مخلم د صفی کش کړه تخور پڅو پولیسو کورونو سپیره کړت لمن غړول
دی. بیکسې نخت هم اوریدل شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوی دی په دې خاطر باندې شي.
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخ کړو. د استرالیا یو معاصر لیکوال جان ایم گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکیو چې د طبیعت پر ژبه وبکې شو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرام لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپل غلا شوي اروا پسې ګرځي نو طبیعت ته مخه کړي، بیرته ترې لوټ کړي. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو نا امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډب کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت. لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزی او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسیږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته پکاتو ولسمشر غنی په 2000 زیګدیس کال کې نورستان د جوو د خوندیزای او ملي پارک په نوم ونومولو. هم دی اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوخی ازادي رادیو سره داسې شریک کړي.
منو مولای نت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز وسیدون کې مون نورستانین په دې باندې ډیره خوشحالي احساس او نورستان سیلانیان به زیات راځي. د دولتي چارواکو هغه توجه بده ته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو دا غي بیا رغونه کې او بیا د زنګلاتو په ساتنه کې به مختلفه پروګرامونه برازي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی مزر نورستان ولایت وسیدون کې دې باندې ډیر زیات خوشاله مو مثبت ګام بولم. د نورستان ولایت د لپاره د دولت نمو هله او ارزوم بیا داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو او اند ټول افغانستان نو وس د ته خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي. نورم نو زموږ مینه مد اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشه او دلته خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کال پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک تللی سرکونه کندو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا وشتون نه لري. د سیمه سیدونکو او نورستانیان وای یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغه سیمه ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیان لپاره نورې زمینی برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیوی چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زنګوګانو جوړولو ژمنه کړې چې لډلې یو هم افغان تور شرکت ته. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو پاړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دي رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري دغه تل رسمي ډومبني سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
په خواني چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلون او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دلمنځتللو لګوا خوشغورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به خیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمی اسانتیا وي چمتو کړي. خدا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد څه نامنیو او څه هم ورستنۍ او بدلونونو پلی کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه د معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د سامیزی لمنل شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په شخ د لمدی چغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدې چیغې. نیمه شپه ده، ای اسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. ریښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګله سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه د عبدالمالک بیکسیار تر اوسه د شعر و ټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. بیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوري کې په هی باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چې شعر د په نظر څه شی دی؟
بشیر زما په نظر بس د عاطفه د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم، که تجربې ته راشم، مثلا که ما خپل نیکه لیدلی وي او ژوند مې ورسره کړی وي، دا عیني تجربه ده. که مې نیکه نه وي لیدلی او له پلاره مې د هغه په باره کې اورېدلی وي، دا یو ډول ذهني تخیلي تجربه ده. یعنی هر هغه څه چې واقعي نه دي، تجربي نه دي. په شعر کې ستاسو مطلب له تجربې څه دی؟
نو تجربه خدا دی چې ته خپل یو شی تجربه کړې. دغه دویم لاس او دریم لاس یو مثلا د مطالعه ده او بیا په مشاهده ده او بیا نو زه دغه خپل ډایرکټ یو شی چې مالې دلی دی او فلم تجربه کړې دي، دا شخصي تجربه دغه تجربه وایم. او هغه نور خود بیا دویم لاس او دریم لاس او دا د سړان دي زینو هغه دی.
دلته عیني تجربه نه مو مطلب ده او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما ایواز هم دغه عیني تجربه هدف دی.
د نړۍ په ډیرو مشهورو شعرونو کې شامه هستر نقش لري، څنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل. ګلونه مثلا یا مثلا مزي یا په دې باندې مثلا دغه ډېر ځله ما شعرونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وږمې یو شعر افیاد کړي دي، یو مزي یو شعر افیاد کړي دي، لیدلو یو شعر افیاد کړي دي، لمسولو یو شعر افیاد کړي دي.
او اورېدل څنګه؟
اورېدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مال وست د ډېر کلاسیک شاعرانو کې، شاعر بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخ کې عاشق کیشي. یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر به نه پیږم کوم مخ کې دا شعر دا شعر ویلې دي کنه.
دا د درې مې قمري پیړی دی ډېر خو زر کال خونه
بل شعر کې به منلي شینه دي. حتی تر پښتو شاعری چې رسیدلې دي نو دا خو باغ دی. دا ځکه کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې او مکتب یا او سنس یا او صاحب یا او سلیقه بل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر یې وهي بیا پښتو ته رارسېږي. نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی راواړی هغه د دغه درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي.
تاسو فکر کوئ چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هیوادونو ته ځي؟ لکه د پښتو مثال چې مو ورکو، که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو هم ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل.
نو تدریجی نه مې هدف دا دی چې هغه نوي مکتبونه او نوي قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غربه راغلي دي کنه. هغه لنډۍ چې مثلا پام نه درلودله اوس نه لرو، دا لنډۍ خو مثلا له غربه راغلي نه دی یا مثلا بل ځای مونږ راوارېده کړې نه دی. مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرن شاعري او دا مډرنزمونه او پسا مډرنزم او چې شي دا کسې چې دي نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي.
بیکسر صاحب او بخشي پام دې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی. یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وی او بسکټ پکې د دنمارک وی چې تاسو پکې ژوند کوی او یو بل وسیله پکې د جرمنی وی او دا ټول سره یو ځای شاو د دکان شایسته کې څنګه کا دا نظر ومنو؟ بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مودرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وی؟
بالکل. دا خبر دې سړی منم.
بیکا سر سپ شاوخوا دریدش کال تاسو په دنمارک ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شید کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې لیکنه کړې وه چې دا مې ولي ډېر کل نه وروسته یې صحیح دی کړی. نو ملګري راته ویلي چې موږ مسکو کې ناستو او هغه د ډاکټر صاحب لطی بان ویلي چې او دا فریزه لوستله ویلي چې او دا وګور داسې ځناور دی صحیح نه دی کړی کنه. بیا وایي شعر لوستل ویلي چې نه یو څه پوښوي نه دی هغه دی دغه شعر دی صحیح کړی دی.
یعنی تاسو راته ویلی شئ چې د دنمارک څه شی ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی او یو څه ډېر محسوس ته دا تاثیر؟
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو، د دې هوا، دا ټول زما رور زما نه څو کال وروسته راغی هغه د دنمارک ته.
دا نور شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیر پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د جنو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي اسطوري ځایوي، او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی، فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق له منځه یوسي؟
دی خبرې ته زما هم پام شوی دی، دغه دو نیم درې کاله سلور کاله کیږي چې هغه دغه د افغانی مطبوعاتو کې مثلا هغه دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي، او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل فند او کیف لري که نه، مګر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هیڅ معنا نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده، یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوې زاویه یا چې نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمه. شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادوو، دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عینن د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوی کلمې خو یو وخت کې اخد په افغانستان کې هم داسې و چې 15 کلن یا 16 کلن یا 30 کلن مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به ولیکلو، او شعر به لیکلی و چې ساقی او خپل او جام او لیلا او مجنون او دا او هغه، کنه دا بیخي و ترمینولوژي و چې په شعر کې جوړه شوې وه چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادیږي په 16 کلو کې چې موږ نږدې نوې شروع کړې وه دې شي ته، د شعر لیکلو ته، موږ مخپله دغه په قصدي ډول دغه ترمینالوژي لنګوله. ما دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیده نه درلودله چې زه باید په همدغه ترمینالوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګي او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دی، او هماغه شعرونه زما ډېر مثلا منتخب شوي دي، او ډېرو خلکو مثلا ستایلي دي، او ډېرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي؟
ځکه چې هغه د دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې شوی و.
هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډېر احساس کړی وو، نو د خلکو په زړونو کې نستی وو.
دا خو بل بل اول د خو په د خلکو نفسونه وشي چې هغه د نورمندانو خبره چې دا غوی ولې خوځي خپل ورکړی وو. خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند بخښتونه وو، د ته خوند ورکاو. یو د مارکی هغه د سټند بای کومیدین هغه پښتنه کول ژورنالیست، تاسو ته کله خلک ډیر خاندي هغه ویلی چې زه داسې مسایل چې دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی پکې نه وي، دوی ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي، که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکئ، که په غزل کې ځینې زاړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
داس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ بنیاد مولا د کنړ کې ناست دی او د جامو ساقي کیسې کوي، سبب یې ناست دی، دا ما څه خوند نه راکوي. نه نه، زین شان باید دغه د شپون څه خبره ده د هنري منطقه مورته بل لار ورته بلږي کنه.
دلته سوال دی، البته دا د وجد بحث مساله ده. یونګ وای و انسانان یواز هم دغه انسانان ندی چې په بنسو حواسو یو څه درک کوي. انسانان لنیکونو لغور نیکونو او لړی روپخونی او پیړیو په خپل ذهنونو کې ډیر څه لزان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې لاغه پخونیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیاتی کې. اما لکه څنګه چې تاسو ویل به کسرسب که قصدن څوک دې له خاطر ساقي و جام په شعر کې ادبی چې د شعر ټرمینالوژي ده، بیا خو هغه صدق لمنځولاړ چې څتا درکړی نه وینو څنګه ته وای. اما که چیرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستوي، د رحمان بابا شعرونه لوستوي، د کاظم خان شیدا شعرونه لوستوي، چوی د حمید بابا شعرونه لوستوي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم لزان سره را انتقالوي. خو به که سر سب کې دې تراشو ستاسو سیوری د هندارو کتاب د دنمارکیش باړل شوی دی، د ژباړه دنمارکیش بیته، آیا چې وروسته مو تاسو خپل ولیدله یعنی اگر استاس تو شعر کیف انتقال شوی او بلی شبیت؟
یو خوشبختی دا و چې ما دلته یو دنمارکای ملګری مندلې و وصفا چوخ دی یو بشي د پښتو سره د پښتو شعر سره د پښتو ادبیات سره ډیر بلد و، نو د شي د ژباړه کې ډیر کومه کو چې موږ دواړو په ګډه کتاب باړلې دی. ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه شوی، هغه ځینې ځایونه چې ځینې شوبنه چې ماته ډیر خوښ و او چې په دنمارکی کې وې ما خوندره کوي چې مثلا پښتو کې راکړي.
شخصي نظر دی البته دا، زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده، ځینې شعرونه واقعا اگر د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه ژباړلې دي، مګر هغه چې هغه باید شیر وي شي بیرته شیر شوی نه دی، په دنمارکی کې نه دی شیر شوی.
بیک سر سب ډیره مننه. د شیر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شیر او سندره په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادی شي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمن په دې راپور کې لمیر خان او د سندري له شاعر سره شخېدل.
زما وطن یادېږي، زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوې، زما
زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوري نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دې شعر ته په فیسبوک کې ورپام شو، خوښي شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغل مقوري وای دا کار له اوخکو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره، د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړي کو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا مست غوا ماته وزر راکړی ما خو وطن ته یو سي ید اسمان تالن مخپل غي کې واخلي او د وطن پر زمکا لکه باران وشندي زما خپل تن یادي.
میرخان مقوري د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبد الله مقوري زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډيري سندرې ویلې دي. د میرخان مقوري د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نو موري د خپل دې شیر پاړه ازادي رادیو ته وویل،
خښ پواز ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راويښ شم تاسو ګوګی زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي او داسې شوم چې یو خشي بز مال زمال لبخو لاسونو ساوتل ام دغه درد را سره نو و ملکل چې زما وطن یادېږي زما کابل یاد شوی.
وړم چې واګر زما دنوي خاط پزړکی
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو چې اوس له هواده بهر اوسي کې د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو او له دغه هواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمیر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي هواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمیر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دا سچې روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو وړاندې د کیسو نقد لرو خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمى بدري لنډه کیسه د دې په شخص راوړو. سلمى بدري د کابل پانتون د شبا و ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خبرې کړې وې خسي د خېخي پر مخ لمده صفي کش کړه تیخور په څو پوړیزو کورونو سپیره کړت لمن غړولې وه لاندې وکتل په سړک ګڼه ګڼه ډېره وه سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې سړی تر مخ و ښځه ورپسې وه د ښځې غېږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل هلک غېږ کې ونیو ښکل یې کړ د کړکۍ په دیوالي سر کې خود بیگانه کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خوند تلیفون بند کړ د تلویزیون ته وکتل نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود خوند یې پوښتې ته ډډه وهلې وه د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده خوند یې وویل نه یې څښم د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې په دیوال ځوړه نقص ته یې وکتل په ټیټ غږ یې وویل ته غږس ګورې د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلې عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو پیړو بریتونو یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې د لاندې کتل شرمېدله ورو یې وویل دوه کاله پوره شول لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل مور می په هر څه خبره وا ورته ویلې مې و چې خارنجلې کوم تیمړه وستر کې د غالۍ له ژړو ګلانو ور پورته کړې ته ته وکتل بیا یې وویل مور دې خدای و بخي سرداره خو زما اوستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی زه تر هر چا درته نږدې او وفادار یم. خاوندې څنګل له پښتې لرې کړه نیف کې ناست د چایو په پیاله یې لاس ولګېد پیاله واوښته د غالۍ د ژیړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ چک شو تیز غږ یې تر غوږو شو تازه پالک تازه ګندنه ګیډۍ په لس روپۍ کړکۍ وتړله مخې را واړوه پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل صحن کې یې څه وګرځېدل په بیړه پخلنځي خواته لاړه د خوړو په پخولو لګیا شوه کله کله به یې سر د پخلنځي لوره را ویست ګړۍ ته به یې وکتل په بیړه به بیا په کار لګیا شوه وخت ووت ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل مسکۍ شوه د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم سترګې تورې کړې. د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل د چیزرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده، د غټې ګوتې نوکې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ورواخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. سړه نازړه یې تلیفون ورواخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړی په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بېغمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غاړه غړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمال یې تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ورهاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راوستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شارب.
روزنه نو ورکړي انسانيت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار و نه و ورکړي. لکوره به چې وو ډیر ګلی به راوړي. مور پلا ته به زوی ډیر ګران و، او په ګلو ناندرو به لنازولي زوی زړه نه خوښینه کیده. زوی ګڼې خويندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. کوکور ته به ګیلی راغلی خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلې وو او د زړه سوی وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی وو. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیری د زوی خوګ ژوند ورتابا کړ. له شهزاده داړمار جوړاوه، او په لوی لاس خپل او د خپل نازولی زوی خوګ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنی کی باید خوځی ته لګلې وای، ویلېګا نوم لیکنه ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر دولس کرنې خونځل وست، خو پلار نه پوهیده چې د خوځی درسونه څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسیدلای. پلار هټیوال و، ژوند ښه روان و. ورځنۍ بوختیا و ډیر، هغه ګوته په غاښول چې لاس تر ځنې به ناست و. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلور میاشتو مزدوري ته به بیا د ټول کال سری وي. وختونه تیرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهل روزنه اخیسته. زوی انګیرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کور به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شي. نا اهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پوخا روږدی کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تیرېدل، د هلک په څیره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني وه. ورځې تیرېدې، هلک له موره د پوخا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څیر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست. له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نو نازولی زوی په زړه ګوړی ماتې کړي ډیرو نشو تماشو ته تګلارې جوړې کړي. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډیرو نورو هغو ملګرو په ډیر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډیر باور به یې پرې کاوه. وختونه تیریدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و، خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دی روکې له ډیر پخاره هیسي دود دی. د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار تکړل، هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده، غوښتلې دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاڼه واوښت، شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنبالا و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. ښه، هو هو، مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد په خټینه څېره کې لورایا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بد عمله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بد عمله. له دې بد عمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتماً په یو کورنۍ کې یو غدي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم داسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي، کله ناکله برعکس. مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بي سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډېر تکرار شي په کلیشه بدلی شي، لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي. تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامل کې خو کریکټرونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا ژوندۍ کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې یو چا نه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي یا استعمال کړي که څه هم په کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلود دی یو یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داسنۍ ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوش ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي شروزنه نه و ور کړې کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یو ور کړې او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته لدې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفات باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کوي لېغنه باید واضح کسرنګ
کسی په منځ پانګه کې یا محتوا کې که څه هم تیره زمانه می استعمال شوی راتلونکي زمانه می استعمال شوی ده نو ژوندۍ کریکٹر کې استعمال شوی ده په دې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکٹر د معرفي لپاره یو بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندۍ معلوم شي د وکاسه د دریمګړي په اړه مثلا خبري کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي رادیو کې نوري صاحب شي کیسه لیکي نصر روان دی په لاند وخت کې به کتاب چاپ شي دا جمله تاسو نور تور پیژنې او هغه د هنر لمخې د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړ کرکټر څنګه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
د کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه په کې ترسره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه تر اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمه ته په کې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورنګوي چې لای وی دوه له دوه دریو له دریو څلورو مختام داسې روان وي یا وړاندې ورسته چې خپېش سره تړلې وي زموږ په ډیرو کې سو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې شته چې وخت تیر نکړو وخت په کیسه کې یو څه ډکړو یو مثال چې می زهن ته دغه شی برازي وایو چې د سارل منځور ورسته پانتون ته روان وو لمر لا نوره ختل چې چاودنه وشوه چې سترګې غړولې چراغ بل وو نرسه سرته ولاړه و دلته ټول ورسته را شوې ده خورس د کښوی ده ستاسو په کیسه کې د صفات لري چې بې ځای نه د وژد سوي د مثبت اړخته خو د وژدې مودې پیښې مو په لاندې راخستې دي د دې لپاره کړه کتون کې د سلا شونه کوي چې کیسه له هغه ځای پیلوي چې پایته نشتی وي مثلا کدا کیسه له دې ورستي بانډار شوره شوي وای چې د دکانداران زړه نازړي وي چې د پور پیسې ور یاد کړی او کې یاد نه کړی یو تلوا سبب یې جاده شوي و او په اخیره کې خبر ورته وکړي د کور ته راشي ل خپل میرمن سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما دا سې کول خو زوی می قرض اخیستې ده او بیا معلومه شي چې زوی هم تلاله ده دلته به هغه د زمان ستونزنه و څرنګه څه فکر کوي
بېلکل اساس پیغام واضح ده او انتقاد هم په ځای ده د دې ټکی څه بخیر کاملا همغږی مې چې هغه شپه یا تشه تر ډکیږي هغه په داسې شکل را ډک شي چې د لمر څریکا څراغ بل او په داسې نو الفاظو باندې چې هغه تشه مسره ډک شي کیسه که څه هم د شوې نه ده خو په یو لن تخیل کې ورته وختونه تیرې د لوشتي سبا کې دي لغات د کارول شوی وي نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه و چې هغه خلکو شي هغه هټیوال چې پورونه ورته ورکړي دي که هغه زنه زړه پیښې وي نه به خوند اوره راغلي وای دی باندې اعتراف کوم
نوري سب استاسو کې صدا کمال لري چې نتیجه لري انجام به نتیجه نه دی زموږ ډیر کسي په پیښو پسې پیښې دي او یو پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کې سخت مشوي بي د کسې له اصول سره سم داسي وي چې ټول پیښې یو نتیجه ورکړي لکه دا نه زولې چې تشتیدل لري په اخر کې د دې کسې انجام تاسو څنګه ښکارا شو چې کلمو پایته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه صافي په اصطلاح ډیر کړنی وکړي د پلار او مور باور خام ک ستوزه منګونی کورنۍ ته ایجاد کړي په ټوله کې د دغه ژوند ورته باک یعنی خپل ژوند په خپل لاس کې چې د پلار د جلا شوی و نو د چې له کور ته تښتې کوي د دې معنا دا چې به زوی له لاس ورک د یو اهل زوی په اهل بدل کړه د نغړی وا کورنۍ یا فامیل خپل دغه ځامن ونه ساري تشریف نکي او کمیته پښتنې چې یقین رامنه نه کی را نیمګړتیا وته زیر نکړي کېدای شي د غوی د راتلونکو د دې په برخلیک اخته اوسي.
نوري صاحب د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبري هم راغونډې کړو. ډېر مننه چې هم نقد حاضر شوي او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واستوله کور وده.
زه تاسو ډېر مننه شي برڅ چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شي بر خدای سپارم شدي.
ازادي راډیو.